هیوادونو ته د وچو میوو صادرات نږدې 60% زیات شوي. د سوداګرۍ او صنایع خونې وایان سیام الدین پسرلی د چهارشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل اوس مهال د افغانستان وچه میوه پاکستان، ایران، منځنۍ آسیا او اروپایي هیوادونو ته صادرېږي او په دې برخه کې له یو شمېر هیوادونو سره تړونونه هم لاسلیک شوي دي.
په 1995 کال کې د نیکمرغه زموږ د وچو میوو صادرات نسبت تیر کال ته تقریبا 60% لوړوالی ښیي.
خغلی پسرلی وویل افغان حکومت پر یوې داسې طرحې کار کوي چې له مخې به یې په کابل کې د وچو میوو لپاره یو بازار جوړ شي چې په خبره یې له دې سره به د وچو میوو صادرات زیات شي. په بلخ کې د قرقل پوستکي د پروسس او صادرولو د انسټیټیوټ مسؤلان وایي بهرنیو هیوادونو ته د قرقل پوستکي صادرات کم شوي دي. د دغه انسټیټیوټ اداري مسؤول محمد عارف ازادي راډیو ته وویل هر کال 15 لک څخه زیات قرقل پوستکي بهرنیو هیوادونو ته صادرېدل، خو اوس د ده په خبره دغه صادرات نږدې 2 لک پوستکو ته ټیټ شوي دي. خغلی عارف وویل د قرقل پوستکي په صنعت کې تر ډیره د افغانستان په شمال کې خلک مسؤول دي، خو د بازار د نشتوالي له امله دغه صنعت د له منځه وړلو په حال کې دی. د خوراکي موادو د ټولنې د معلوماتو له مخې نن په کابل کې د خوراکي موادو عمده بیې په دې ډول دي: یو بوجۍ پاکستانی وړه 1,160 افغانۍ، یو بوجۍ قزاقي وړه 1,150 افغانۍ، یو 50 کیلویی بوجۍ بوره 2,400 افغانۍ، یو درې نیم منی بوجۍ وریجه 1,550 افغانۍ او 14 لیتره غوړي 1,100 افغانۍ. په کابل کې نن یو لیتر پټرول تیل 45 افغانۍ او یو لیتر ډیزل تیل په 45 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل د صرفانو د ټولنې د معلوماتو له مخې نن افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 65 افغانۍ یو اتیا پوله، یو یورو 1 افغانۍ او 60 پوله، یو انګلیسي پاوند 3 افغانۍ او 60 پوله، زر ایرانی تومان 10 افغانۍ او 10 پوله، زر پاکستانی کلداري 615 افغانۍ او زر هندي کلداري 1,010 افغانۍ.
له عباد الله نن هم په مننه چې اقتصادي خبرونه یې واورول، مخکې دی چې مخکښو ښځو او اساسي او بشري حقونو دو اونیزو پروګرامونو ته ور ورسیږي. د ایران د وروستي ازمښت په اړه البته د توغندي امریکا ایران ته خبرداری ورکړی چې د اوږده واټن ویشتونکي توغندي هغه ازمښت چې د تېر یکشنبې په ورځې وکړ هېڅ د منلو وړ نه دی او د ایران او نړۍ د لویو هیوادونو ترمنځ له شوي اټومي تړون څخه سرغړونه ګڼل کیږي. سلطان محمد سرور نور جزئیات وړاندې کوي.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر ایران ته خبرداری ورکړ چې د توغندي وروستۍ ازمیښت هیڅ د منلو وړ نه دی. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی دا خبره پرون د امنیت د شورا د بندو دروازو تر شا غونډې څخه وروسته وکړه چې د ایران د دغه ازمیښت د څېړنې لپاره د واشنگتن په بلنه ترسره شوه.
ایران د جنوري د میاشتې په 9 د تیرې یکشنبې په ورځ د منځني حجم یو توغندی د ازمایښت لپاره وتوغوه. دا مطلقا نه منل کیږي او موږ وغوښتل چې دا موضوع په عاجله توګه مطرح کړو. هغه څه چې موږ د یوه واقعیت په توګه ورباندې پوهیږو دا دی چې 2021 پریکړې دا ویلي چې ایران باید د بالستیکي توغندیو ازمایښت ونه کړي. د بالستیکي توغندیو ازمایښت او دا فیصله په 2015 کال کې استوي ده.
میرمن هیلی د ایرانی چارواکو دا خبره هم رد کړه چې ویلي دي چې دغه ازمیښت د امنیت د شورا د پریکړې څخه سرغړونه نه ګڼل کیږي او دفاعي بڼه لري. هغې وویل چې ایرانیان په دې پوهیږي چې هیڅ کوم ډول بالستیکي توغندي چې سرو کې انتقالولی شي باید ونه ازمایي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر زیاته کړه چې کوم توغندی چې ایران د یکشنبې په ورځ وازمایي 500 کیلوګرامه سرو کې تر 300 کیلومترو پورې رسولی شي. هغې وویل چې دغه توغندي اټومي روکی په اسانۍ انتقالولی سي. مرمن هیلی خبرداري ورکړ او ویل چې مونږ ژمن یو چې ایرانیان باید په دې پوکلو چې مونږ دا مسأله هیڅکله زغملی نسو. په ملګرو ملتونو کې د برتانیې سفیر ماتیو ریکرافت هم د ایران دغه ازمایښت د امنیت د شورا د پریکړه لیک خلاف وګڼه. خو د ایران بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د سه شنبې په ورځ وویل چې دغه ازمایښت د امنیت د شورا د 2021 پریکړې څخه بهر دی او د ایران اسلامي جمهوریت د خپل ځان څخه دفاع لپاره د نورو اجازې ته اړتیا نه ویني.
اساسی او بشری حقوق.
د
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته زه سید کمال شاعریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12 شپږنوي او لوی ښارونو کې په 0.15 څپه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د کارګرو ماشومانو په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د ماشومان د څنګه مرستياله عفیفه معروف ده. معروف صاحب شرغلست
مننه. زه هم خپل سلامونه نیکې خلې ګرنون اوریدونکو ته وړاندې کوم.
معروف صاحب، ولې په افغانستان کې ګڼ ماشومان کار کول ته مجبوریږي؟
بله، ډیر ښه سوال دی. دا یو تاریخ واقعیت دی چې په افغانستان کې د ډیر کلونو نه، یعنی هغه وختونه چې جنگونه شروع شوي ده، پس د هغه نه ماشومان اړ سوي دي چې کار وکړي او خپل د کورنۍ هغه اړتیاوې پوره کړي کوم چې دوی ورته ضرورت لري. نو دا معلومه خبره ده چې جنگونه چې منځته راځي په یو هیواد کې، د کورنۍ سرپرستان د بین وړي یا ناپدید کېږي یا معلول کېږي، معیوبیت ورته لویږي. نو چون په افغانستان کې دغه سنت حاکم دی چې ښځې باید کار ونه کړي، نو ماشومان په هر سنسال چې وي دوی اړ کېږي چې باید کار وکړي او د کور ټول ضروریات باید پوره کړي. او همدارنګه ډېر عوامل لري دا چې ماشومان ولې کار کوي. ډېر عوامل شته چې دا فضا رامنځته کوي چې ماشومان باید کار وکړي، لکه ناامنۍ. تاسو وګورئ، ورځ په ورځ ناامنۍ اضافه کېږي او د جنګونو په ترڅ کې د کورنۍ مشران د بین ځي، یا معلولیت ورته پیدا کېږي، یا هم د یو ځای نه بل ځای ته بې ځایه کېږي. چې د هغوی اگر ټول اشته او ټول د ژوند ضروریات په بل ځای کې پاتې وي، نو دلته ماشومان قربانی د دې کېږي چې په کور کې باید هغه اړتیاوې چې ورته ضرورت لري دوی پوره کړي او راوړي. او ډېر ګڼ خروم ته چې دوی اته د ښاري فرهنګ سره آشنا نه وي، دوی هغه ښار ورته معلوم نه وي چې دا کوم ځای دی، دوی ځي او هلته کار کوي، او د کار له امله ممکن د نابلدۍ له امله، د ژبې د نه پوهېدو له امله دوی ډېر زیاتمن شي. خو بیا هم دوی مجبور دي چې کار وکړي. همدارنګه د دولت نه توجه دي دغه کورنۍ ته چې کوم سرپرستان د بین ځي شهیدان کېږي. نو دولت که اراده ولري د خدمت باید ډېر روزنتونونه ولري، او کوم جبهاتو کې چې خلک شهیدان کېږي دوی چون د وطن په خاطر شهیدان کېږي، نو دولت باید ځان مکلف بولي چې دوی ماشومان روزنتونو ته معرفي وکړي او هلته تر درس لاندې تربیه لاندې ونیسي. هم دا مرسته د ماشوم سره کېږي، هم د کورنۍ سره کېږي چې د کورنۍ د اوږو نه د دوی مصارف ایسته سي، او همدارنګه کېدای سي چې د دغه قهرمانان چې د جنگ په نتیجه کې د ازادۍ په خاطر خپل سرونه قربانوي، د اساسي قانون د 45 ماده پر اساس دولت ځان مکلف وګڼي او د شهدا او معلولینو کورنۍ ته هغه امتیازات ورکړي چې د دوی ژوند سنبال کړي. همدارنګه د خلکو ناپوهي هم په دې هکله ډېر زیات تاثیر کوي چې خلک د کار د ډېره بد عاقبت نه یا ناخوالې څخه خبر نه دي چې پر ماشومان باندې څونه بد اثرات لري. کوم ماشومان چې بېد مور بېد پلار ښارونو ته راوځي او هلته هیڅوک نه پېژني، کار کوي، ممکن دی چې هره لحظه د خطر متوجه وي، د پردي خلکو د خوا سوء استفاده ځینې وشي. ممکن دا سوء استفاده جنسي وي، جسمي وي، ذهني وي، او د دوی په روحیاتو باندې بد اثر ولري. خو بیا هم موږ ویلی سو چې په یو ګڼه ګونه فضا کې ماشوم ته هر چنه زیات ورته خطرناک دي او مورد سوء استفاده واقع کېږي. همدارنګه باید ووایي چې د کار مشکلات، یعنی مشرانو ته کار نه پیدا کېږي په بعضې کورنۍ کې چې حتی سرپرستان هم موجود وي یا مشران موجود وي، چون نارینه ته او ښځې ته کار په مشکل پیدا کیږي او داسې کارونه نه پیدا کیږي چې د دوی د شخصیت او حیثیت وړ وي، نو دغه کورنۍ هم بالاخره ناعلاجه کیږي او خپل ماشومان کار ته لیږي چې کار وکړي. ممکن ډیر زیات مشکلات د ماشومان ته ولویږي، خو بیا هم د کورنۍ تقاضا دا وي چې باید ماشومان کار وکړي او د کورنۍ هغه اولیه احتیاجات پوره کړي، چې دا ډیر زیات بده پدیده ده او موږ هیله منو چې دولت ډیر زیات توجه وکړي او هغه کورنۍ چې کورنۍ مشران یې د بین ځي هغوی سره مرسته وکړي، روزنتونونه زیات کړي او د ماشومانو د کار مخنیوی وکړي.
ډیره مننه معروف صاحب. لکه څرنګه چې تاسو یادونه وکړه چې ماشومان د بیلابیلو لاملونو له امله کار کول ته مخه کوي، دغه کار ماشومان په راتلونکي له کوم ډول خطرونو سره مخامخ کوي؟ یعنی دوی ته کوم ډول خطرونه متوجه کوي؟
دا خو معلومداره خبره ده، ما مخکې هم وویل چې ممکن د دوی نه سوء استفاده وشي په ګڼ ښارونو کې یا په هغه ځایونو کې چې دوی څوک نه پیژني، د دوی هویت معلوم نه وي، دوی نه سوء استفاده وشي. اولین قدم چې دوی د خطر سره مخامخ کیږي د تعلیم تربیې د پروسې نه دوی پاتې کیږي، یعنی مکتب نشي ویلی. او کوم ماشومان چې مکتب نه پاتې شي هغوی په ټول عمر کې بې برخلیک پاتې کیږي او دوی اس وخت پرمختګ نه کوي. دا ځکه چې تعلیم تربیه یوازنی حق دی چې د نور حقونو په خوندي کولو کې ډیر مهم برخه لري. او کوم ماشومان چې خپل د تعلیم تربیه د حق نه دوی محروم شي، د صحت د حق نه محروم شي، د دین نه محروم شي چې د مور پلار سره باید وسیږي، او د ماشومانو دوران په لوبې یا هغه حق چې دوی ته الله تعالی ورکړی ده باید مشغولتیا ولري، د هغه نه بے برخه کیږي او دوی همیش سر په کړاوونو په مشکلات او د مشرانو خلکو سره پردي مشرانو چې ملته په محیط کې وجود لري دوی همیشه په ټکر کې وي او دوی د هر نگانه زیان ویني.
ډیره مننه. په قانون کې د ماشومانو د کار کول په اړه څه ویل شوی دی؟
بله، د افغانستان د اساسي قانون په نهه څلوېښتمه ماده کې داسې ویل شوی دی چې د جبري کار تحمیل منع دی، یعنی په مشرانو باندې هم څوک جبری کار نشی تحمیل ولی، او پر ماشومان باندې خو بیا بیخی چې په همدغه ماده کې هم ویل سوی دی چې پر ماشومانو د کار تحمیل جواز نه لري، یعنی هیڅوک نشي کولی چې په ماشومان باندې کار وکړي. او د اساسي قانون د روی د کار د قانون چې کوم لیکل سوی ده په هغه کې هم هغه ماشومان چې 14 کلنۍ عمر پوره کړی ده د زده کړې دپاره په دوکانونو کې کیدای سي چې شامل سي او زده کړې وکړي، لکه مستری توب دوکانونه، لکه ترکاني، لکه آهنګري، لکه نور شیان چې جوړیږي دلته کولی سي کار وکړي. او تا هغه نه پورته، یعنی چې تا 13 نه کم عمر وي په هغه ځایونو چې کار وکړي، د کار ساعت باید په هفته کې د 15 ساعتونه زیات نه وي، او هم د شپې په هیڅ توګه باید دوی ونه ساتل سي او د شپې کار پرې ونه شي. او د دوی کار داسې کار نه وي چې د دوی تعلیم تربیې پروسې ته صدمه ورسي او د دوی صحت ته صدمه ورسي، یعنی د دوی د جسمي او رواني ودې په مقابل کې خنډ واقع نه شي.
قدر من اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره وکړي.
دلانه فیصله وا منګول وخت درشي
په هنه
اوس مې په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته، موږ پس مګ کې نو موږ د خپل مشال صحیح لاره او موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا بکرم په ډاکټر وانه یا په دالاس وانه
او باندې نور موږ د حکومت خایش نور چې موږ د وګړو باندې بس کړی
فکر چې محکمې لخوا
ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
قدر منو اوریدونکو بیا هم شرغلاست. میرمن معروف د ورستی پښتنې په توګه په دې برخه کې اړوند ارګانون ته څه کول پکار دي؟
بیا هم خوشاله چې دونه اراده شته چې دوی غواړي چې دولت او د خلکو لپاره کار وکړي او خدمت وکړي، اما د ماشومان لپاره کار نه دی سوی. تاسو وګورئ هغه څو کلونه په نور رژیمونو کې په تیر کلونه کې چې هغه پرورشګاه یا روزنتونونه په کابل کې جوړ سوي دي بل دولتي روزنتونونه دي جوړ سوي، په داسې حال کې چې څونه جنګونه دي او څونه خلک بیمور بې پلار کېږي او څونه خلک د کلیو بانډو نور ولایت نه کابل ته راځي. چې یعنی هغه وخت چې دوه پرورشګاه په کابل کې وه دولتي پرورشګاه، ممکن د کابل د نفوس شمیر دوه درې لکه نفوس ته رسېدله. اما تاسو فکر وکړئ چې اوس څونه نفوس دی په شهر د کابل کې، خو هغه دوه دولتي پرورشګاه دي. خو بیا هم څنګ ته یې خصوصي پرورشګاګانې شته دي چې دوی هم هغه قوانین چې دوی په خپله غواړي هغه وضع کوي او ماشومان تربیه لاندې یا تر ساتنې لاندې نیسي. زه هیله من یم چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت شهدا او معلولین دوی هڅه وکړي چې نور روزنتونونه نوي جوړ کړي او ښه تجهیز کړي، سو دغه کارګر ماشومان چې په خپله بار دوج دي د یو فامیل باندې چې هغه مشر نه لري یا خپل مشر یې د لاسه ورکړی دی، دوی پرورشګاه یا روزنتون کې شامل کړي او دوی د تعلیم تربیې تر پروسې لاندې ونیسي. دوی د صحت حق، د ژوند حق او ټول حقوق یې ورته خوندي کړي مطابق د 45 ماده د قانون اساسي چې دولت په دې باندې مکلف هم ځان منلی دی. خصوصا کار او ټولنیزو چارو وزارت په دې هکله ډېر پاملرنه وکړي او دغه ماشومان چې کار کوي د دوی کورنۍ غړو ته کار پیدا کړي، کوم چې کورنۍ غړي مشران دي، سوچ دوی وکولی شي چې خپل تعلیم تربیې نه استفاده وکړي او صحت یې سم وي او د کوچنیوالي د ډېر خوږه دوران دوی ښه لذت یوسي.
کور دې ودان، ډېره مننه.
مخکخې خزی
د ازادي راډیو درنو اردوونکو ستړي مشه یوسف زدرانیم او د مخکخي خزې د دې اونۍ په پروګرام کې لتا سره قدرمن اردوونکو، تاسو د افغانستان د بیلا بیلو ګوندونو لنمونو شعارونو او د دوی لکارونو سره حتما ناشنا یې. خو د مخکخي خزې په نننی پروګرام کې د داسې یو میرمن سره غږی ګوچې د جوړو شو لسګونو ګوندونو څخه د یوازنې هغه ګوند بنسټ ایښودونکي ده چې مشري هم اوس د دې پر غاړه ده. عادل بهرام نظامی یادوم. اغلی بهرام د افغانستان د جمهوریت غوښتونکو ګوند مشره، د مدني ټولنو په برخه کې د جمهور رئیس سلاکار او د خزو د سیاسي حقوقو د ډلې فعال ده. هغه نندلته زموږ سره د مخکخي خزي په پروګرام کې ملمنه ده چې تکلیف یې باسه او استودیو ته راغلی. اغلی بهرام ډیر زیات په خیر راغلی، ستړي مشه. ډیر زیات مننه.
بسم الله الرحمن الرحیم. مخکچه خپل خبرو تراشم د ازادي رادیو کارمندانو ته، د ازادي رادیو هغه عزیزان چې هر وخت د رادیو اروي، د زړه له کوم احترامات وړاندې کوم.
عادل بهرام نظامی اته 40 کاله په خاډ میدان وردګو په ولایت کې پیدا شوی، خو وروسته بیا ډیر عمر په مرکز کابل کې تیر کړی، په بیلابیلو بنسټونو کې کار کړی او د ټولو جرګو غړي پاتې شوی. اغلی بهرام د حقوق او سیاسي علومو په برخه کې د لیسانس تر کچه تحصیلات کړي او هغه وخت چې لا په هیواد کې د طالبانو حکومت وو، په 1978 لمریز کال کې د نورو ملګرو په همکارۍ په افغانستان کې د جمهوریت غوښتونکو ګوند بنسټ ایښی دی. اغلی بهرام د ژوندانه په دې سفر کې ډېرې لوړې ژورې لیدلې، خو هغه اوس ځان ډېره بریالۍ میرمن ګڼي. هغه څنګه دا سفر پیل کړ او په هیواد کې د میرمنې په رهبرۍ د یوازینې ګوند فعالیت ته یې ولې اوږور کړي؟
ډیره زیاته مننه. ما خو وی چې زه د دود مسینو د جملې نه یم، موږ په هغه شرایطو کې د دو ګوند بنسټ کې خوله چې په وخت کې سخت شرایط سخت بدو و، چې حتی ماشومان سم تعلیم و تربیه ته چنه پریښودل، چې هغې درسونه ویې نجونې خو یې بیخي نه پریښولې. په هغو شرایطو کې موږ وخته چې متوجه شولو په افغانستان کې دوې مفکورې روانې وې، ځینو تصمیم لاره چې شرایط ورته آماده نه و، د فدرالي فکر یې کا افغانستان ته او طالبانو د اماراتي کېدو په فکر کې، د افغانستان و افغانستان ضرورت، د افغانستان وګړو په تېره بیا میرمنو نجونو ضرورت دوی ته لاره چې باید حتما تعلیم و تربیه او درس باید و ولولي او ده ټولنه باید به سواد پاتې نشي. موږ په وخت کې دوه خاطر تب تلاش کړ چې باید شکل د حکومتو تغییر وکړي.
بله لګ تر لګه تاسو داسې هڅو بنسټ ایښې ده دا چې په دې برخه کې د کوم خندونو سره مخ شوی کډاره ته وې
سل په سل کې هر حرکت د ځان سره ټکرونه لري. زه خو بیا په تیره چې یو میرمن یم او هر چن چې مخت شرایط هوس نسبت په 15 کال مخ کې ډیر مساعد دي او زمينه ډیر تم مساعد ده مو آزادانه رفت آمد کړل شو خپل نظریات او طرح وړاندې کولای شو. نو ما ته ډیره سخت و چې د طالبانو په وخت کې مو په یو سیاسي ګوند باندې کار کا او هغه وخت مو فقط د کورسونو د آموزشي کورسونو یا د ماشومانو ته درس ورکې او په خپل کورو کې کورسونه ایجاد کړی وو او ماشومانو ته هم درس ورکاو. موږ وخت کې بیا د غوسه نږدې بیا پاغه باندې کار کا په ګوند باندې کار کا یعنی ډېر شرایط سخت وو. موږ ته هر دقه د تهدید حالت وو یعنی که په وخت کې موږ په دو تشکیل باندې گرفتار کېدلونو تاسو په یوه چې سزا هم ډیره درنه سزا وه. خو پیش د ګوند جمهوري غوښتونکو د ګوند تاسیس کله چې مجاهدین صاحبان راغل کابل ته او هغه کورنۍ جګړې شروع شولې موږ هین په وخت کې په یو حرکت باندې لاس پورې کا ځکه چې موږ ځتی نشوي تحمل د جنگ نه و د افغانستان د خلکو ته او هوسم د تحمل نشته.
بالکل
په وخت کې نه حزت د جنگ جوړ کا خو متاسفانه هغه شرایط ډیر زر تغییر وکړ او هغه نه حزت تقریبا کامیاب نشو.
بله بله اغلی بارام تاسو خبر نام ښکاری چې ډیر پاملرنه او سواد او دی برخو ته دلته یو مهمه اندېښنه چې موجوده ده د میرمنو ګډون دی په سیاست او په ګوندونو په دې برخو کې تاسو ګوند دې برخې ته لازمه پاملرنه کړی تاسو په نظر باندې
سل په سل کې کړی په جمهور غوښتونکو ګوند کې حصول دادی چې که مو کاندید ورکیو پارلمان ته شورای ولایتی ته ولسوالیانو ته یعنی هر هغه څه چې د انتخابي وی د ګوند مکلفیت دی که یو کاندید ورکیوي حوالینا کاندید به میرمن وی او کدوا وی یو به حتما میرمن وی یو به حتما د ورونو د جملې نه وی چې موږ د عملا دا شای کړی دی. نو ګوند ډیر متحد دی د ښځو د حقوقو په ساکت تر رقم چې د اسلام دین واضح په دوه قسمت کې هغه وضاحت خپل لري. نو موږ مطابق د حکمونو د خپل مذهب او دین برخورد لري.
بله ډیره زیاته مهرباني د ګوند په برخه کې اتمن زموږ اوریدونکو ستاسو له کارونو سره آشنا شوي دي. د دې ترڅنګ ما مخکې یادونه وکړه تاسو د جمهور رئیس سلاکار پات شوی او اوس هم ورسره یا همدارنګه د ښځو د ګډون په برخه کې د سیاسي بیلابیلو ډلګیو نمائندګي کوي غړیتوب لري. هلته دا کارونه اصلا تاسو څنګه انرژي درکوي سم کړی دي تر اوسه پرم څومره هغه مدني غږ تر حکومتي چارواکو په خړ ډول رسولی دی؟
ډیر زیاته مننه. ما پیش دو چې زه د جمهور رئیس ستره سلاکار په صفت وظیفه اجرا کوم ما د غوت مخ دی او لومړی میرمن سره کار کوم. تقریبا یو کال ما د لومړی میرمن سره د ښځو د غوونو د جګوالی په خاطر او د ښځو د پاره د کار د زمینې د مسایدولو په خاطر او د ښځو غږ ته ریاست جمهوری ته ماڼۍ پورې ته هرګه پورې تلاش م خپل کړی دی. غونډې م لرلې په ولایتو ته تللي یو په ولایتو کې د دې هغه پیغامونه راخستي مشکلات م راخستي دي ناخوالې م وړي دي او هغو ته هم د حل لارې جوړې کړې دي. دا هم ټول تقریبا یو کال ما د اول میرمن سپ دوی سکه کار وکړه او د یو کال په شاوخوا کې چې د رئیس جمهور سره کار کړم د مدني چارو په سکه نو موږ هغه نهایت تلاش کړی دی.
بلې ممکن ډېرې میرمنې دلته په افغانستان کې همیش د دوی په وړاندې تاوتریخوالي غږ پورته شوی دی ویل شوی دی راپورټونه خبره شوی دی. همداسې یو هیله ولري چې ستاسو غوندې مخکښ وي همدا خوب ویني فکر کوي د دوی دا خوب کله تعبیر ویني؟
ډیر زیات مننه. د خو واقعیت خبر دی چې هر میرمن منفی د دوه چې کغه خور ده مور ده لور ده ارزو یا هغه هیدی رغټه هیلیم دا غدا چې دیم وکړل شي په غټو پستونو کې یا د خپل کور روزي هدا قلندې یو معلم په صفت کار وکا نو تابان د دې د دوه حلزلو یا د دې د دوه هیلو شرایط ته مساعدې دلو خبر ده نو موږ وینو چې په دوه ورستیو کې د خځو د مترکی دوب خاطر یعنی د خځو ته د لار اواری دوب خاطر چې رقم کړی شي چې حداقل د خطاو تریخوال نه خلاص شي د وحدت ملی حکومت خپل تب تلاش لري او همدا سپڅنګ میرمن شته دي چې دو میرمنو ته هلې ځلې لري چې دا میرمن هم وکړی شي چې حداقل خپل هیلو ته ورسي.
بله تاسو د دې ټولو هڅو سره چې تاسو ویلې خندونم لیدلې دي بیا وخت کې تاسو موقف ته رسیدلې څه فکر کوئ څومره تر خپل هغه هدف رسیدلې چې د مسلې په دوره کې ځان ته انتخاب کړو یا په کوچنیواله کې انتخاب کړو یا تاسو کورنۍ تاسو ته انتخاب کړو
په اوسنیو حالاتو کې چې ورته سړی ورته ګوري شرایطو ته وینه یا چې بیا په پښتون نشینو محلو کې یا منطقو کې د ښځو ګډون په سیاست کې د ښځو ګډون په اجتماعي یا اقتصادي چارو کې تاسو ته هم هغه دی واضح معلومه ده چې ځینې خنډونه لري نو زه نظر په شرایطو زه ځان ډېر بریالی احساسوم او ډېره همکاري د ماسمې د کورنۍ د طرفه شوې ده او که دو دوی ترسیدلی هم دو ماسمه دی کورنه دیر غط لاسوا واقعا که حمایت دی کورنه و دی طریقه و میرمن حمایت نشی دیر سخته ده اول با تا دی خپل کورنه از سلاس وینه دی غو سلا با اخل بیا با تاسو پا کار شروع کریه نو دی ماسه دی ما دی بریل توبونو بشاک لاس دیر یه ما مور و چه زه په پنځم صنف کې د پلاره پاتې یم او د کور مشره وم مور مې الله پاک دې د نورو میندو سوغ د مر ورکړه نو یوه بېسواده ښځه وه اما د باسواده نه دی ډېر تب تلاش خپل اولاد ته وکړه چې دا د پنځه سره اولاد په ډېر ښه تربیه کړي او ډېر ښه زمینه یې ورته مسایده کړه چې هر څو سخت شرایط و موږ ته یې دا زمینه مسایده کړه چې موږ باید تحصیل وکړو او هر وخت یې تب تلاش همدا وه چې باید حداقل هغه د پلار نوم چې واقعا یو د وطن مینوال و او په دو وطن یې سر کېښو او شهید شو نو ډېره آرزو یې په دو لرله په دوهمه مرحله کې مې زما د ژوند ملګری دی چې واقعا زه د شپږو اولادو مور یم یعنی ما ته به ډېره سخته وه سیاسي فعالیت که د ده ملګري نه وای سه نو د ښځو فعالېدل یا د ښځو ته په مخ تلل هم حمایتونه غواړي که څرنګه چې وی چې د هر یوه بریالي سړي ته شا د یوې میرمنې لاس دی نو زه برعکس دا خبره هم کړی شم چې واقعا د هر بریالۍ ښځې ما په شاکه دی وی هی میرمنې چې زخپل مور یادولای شم او خپل برلټوب کې خپل خواند شریکولای شم زه ډیره خوشاله یم چې د موسم کورنۍ متحده و او نن ورځ دی ما خپل کار کې تشویقی او د موسه تب تلاش لري زه ځان ډیر بریالی احساسوم.
بلې ډیره زیاته مهرباني د مخکخه خزه پروګرام کې را سره عادله بهرام نظامی ملمنه و هغه میرمن چې په افغانستان کې د ګڼو ګوندونو څخه دی و ګوند مشره ده د دې په وینا د خپل هم ځان بریالي غني هغه چې مونږ انتخاب کړی و چې مخکخه خزه در پیژنو عادل بهرام ډیر زیاته مهرباني ستاسو سره خبرې خوږی وي مننه چې وخت مو راکې
ډیر زیاته مننه تاسو نو
درنو اوریدونکو د مخکخه خزه د دې اونۍ پروګرام دلته پاتره سو پراتلونکو کرا سره اوسې غني نور مخکخه خزه در پیژنو د خدای پامان.